जनवरी में। 2018 के बाद पाकिस्तान के लिए जनवरी दहशतगर्दी की वजह से मोहलिक तरीन महीना रहा। क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मसले का हल निकाल पाएगी? समंदरों की गहराइयों में गैस पाइपलाइंस जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को मुबैना तौर से रूस से खतरा, मगरबी ममालिक परेशान। और अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने जम्बो जेट 747 का आखिरी जहाज एयर कार्गो कंपनी के हवाले कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी से निमटने से मुतालिक लाहे अमल पर बातचीत के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी गई है। ये कॉन्फ्रेंस मंगल को होना थी मगर अब तारीख तब्दील करके इसे 9 फरवरी को मुनक्किद किया जा रहा है। ताहम इस तब्दीली की वजह नहीं बताई गई। सन 2018 के बाद पाकिस्तान के लिए इस साल का पहला महीना सबसे मोहलिक तरीन, जिसमें पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी के कम अज कम 44 हमलों में 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान ये दावा करता है कि कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई रहनुमा अफगानिस्तान में पना लिए हुए हैं। पाकिस्तान इस इम्कान की जानिब भी इशारा कर चुका है कि वो ऐसे अनासिर के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान कुछ तनाव भी देखा गया। क्या अमरीकी हुकूमत ऐसी किसी पाकिस्तानी कार्रवाई की हिमायत करेगी? इस सिलसिले में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस को दिए गए एक इंटरव्यू में क्या कहा, आइए देखते हैं।
हाल ही में हमने पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान के बीच कुछ तनाव देखा है। पाकिस्तान ये तक दावा करता है कि पाकिस्तानी तालिबान की लीडरशिप या कलदम टीटीपी अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है। पाकिस्तान इन पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई के इम्कान की जानिब भी इशारा कर चुका है। क्या अमरीकी हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर ऐसे किसी हमले में पाकिस्तान की हिमायत कर सकती है या करेगी?
सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के आवाम को दहशतगर्दी और खास तौर से तालिबान की जानिब से, जिन्हें आपने पाकिस्तानी तालिबान कहा, खतरे का सामना है, इसमें कोई शक नहीं। और अफसोसनाक बात यह है कि हमने हालिया दिनों में इसका मुजाहरा इंतहाई खून खराबे की शक्ल में देखा। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम को इस खतरे के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है और हम जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वो इलाका इस तरह की गिरोहों के लिए अभी भी कुछ महफूज पनागा है। हम यकीनन ये जानने के लिए इस्लामाबाद के साथ रابطے में रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या मुमकिन हो सकता है। लेकिन आखिरकार मेरा मतलब है, हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का भी एहतराम करना चाहेंगे और इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के फैसले का।
पाकिस्तान के सिक्योरिटी, माशी और सियासी हालात पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के सिक्योरिटी अमूर के माहिर आमिर राणा मौजूद हैं। आमिर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइए कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत ने उनसे निमटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ये कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है? क्या इसके अलावा कोई हल नहीं था? और क्या अब सियासी इख्तलाफात दूर करके पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई लाहे अमल तैयार कर सकती हैं?
बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इस वक्त आप केलम के अंदर है कि पार्लियामेंट की जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई नहीं है और तकरीबन 40% मेंबरान गायब हैं। अगर ये पार्लियामेंट इंटैक्ट होती और उसका कोरम पूरा होता तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़ती। और भी फिर छोटी जमातें भी हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो उसमें कंसेंसस मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल रिजॉल्व, क्योंकि पूरी एक पॉलिसी का मसला है और अफगानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की चार दहाइयों पे मुश्तमिल जो पॉलिसी रही है वो एक बड़े बहरानी कैफियत से दो चार है। इसमें कोई भी इदारा शायद उसकी मुकम्मल तौर पे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और वो चाहता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, खास तौर के ऊपर जो सियासी जमातें हैं, उसको ऑन बोर्ड रहें। और पीटीआई ने आज इंडिकेशन कुछ इस तरह का दिया है कि शायद अगर उनको दावतनामा मिले तो उनकी नुमाइंदगी भी हो सकती है, और यही वजह समझ आती है कि शायद इस कॉन्फ्रेंस کانفرنس کو کچھ ایک دو روز کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. لیکن فیصلے کیا ہوں گے اس میں ابھی تو یہ دیکھنے والی بات ہے. فیصلوں سے زیادہ اس کا اعلامیہ امپورٹنٹ ہوگا. فیصلے شاید وہ پہلے سے ہو چکے ہیں, شاید وہ شیئر بھی کیے جائیں اس فورم کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ بڑی اہم کانفرنس ہے پاکستان کے حالیہ جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے تناظر میں.
عامر, پاکستان عسکریت پسندوں کے خلاف پہلے بھی فوجی آپریشنز کر چکا ہے اور اس وقت کی حکومتیں دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ ان آپریشنز کے نتیجے میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. لیکن مسلسل بڑھتے ہوئے حملوں کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی کی کارروائیاں کتنی مؤثر تھیں؟
دیکھیے, کارروائیاں تو مؤثر تھیں اور خاصا دہشت گردی کا مسئلہ کنٹرول ہوا تھا, لیکن اس میں ایک بہت ہی جو اسٹریٹجک ایرر ہوا, غلطی ہوئی, وہ یہی کہ ہم نے اتنا کمزور ٹی ٹی پی کو سمجھا کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا کہ پاکستان طالبان کو کس حد تک کنسیشنز دے سکتا ہے, تو یہ اس پالیسی سے جڑا ہوا مسئلہ تھا. لیکن ٹی ٹی پی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دوبارہ سے اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کیا. اور دوسری اسی سے جڑی ہوئی غلطی یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں آنے دیا گیا. اب میرا خیال ہے کہ ابھی قومی قیادت کا اس پہ تو اتفاق ہے کہ ٹی ٹی پی کے متعلق پالیسی زیرو ٹالرنس کی ہوگی, لیکن افغان طالبان کے متعلق کیا رویہ ہوگا, افغانستان کے متعلق فیوچر کی کیا حکمت عملی ہوگی, تو اس کے اوپر ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ بحث جاری ہے اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے.
عامر, جیسا کہ آپ نے خود بھی بات کی افغان طالبان کی اور اس پر پاکستان دباؤ ڈالا پاکستان نے کہ وہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرے, مگر وہ کارگر ثابت نہیں ہوا. پاکستان نے مذاکرات کی کوشش جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ بھی دیکھ لیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو پاکستان کے پاس افغان سرزمین پر موجود ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں سے نمٹنے کے لیے آپشنز ہیں کیا؟
دیکھیے, یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ آپریشن تو ہم نے کر کے دیکھا اور ہم نے ایئر اسٹرائکس پاکستان نے کی افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے اوپر, اور بڑا شدید رد عمل آیا کہ اسے کولیٹرل ڈیمیج کی بھی ایک بڑی اس کی وجہ تھی. اس کے علاوہ ٹی ٹی پی جو دعوے کر رہی ہے کہ ان کے لیڈرشپ کو ابھی بھی افغانستان کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ تمام جو دعوے ہیں وہ تھے ایک طرف, لیکن یہ خاصا گمبھیر اور گنجلک مسئلہ ہے اور یہ خاصا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, کیونکہ بنیادی وجہ جو بنی ہے پاکستان کے اور طالبان کے تعلقات میں تناؤ کی, وہ فوج کا حملہ ہی بنا تھا, اس کے بعد اس کے فیکٹر جو ہیں اس کے اندر ایڈ ہوتے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان شاید اتنے بڑے اقدام کی طرف نہ جائے اور ابھی بھی طالبان کے ساتھ ایک نرمی کا پہلو رکھا جائے اور کوشش کی جائے گی کہ طالبان کی طرف سے تعاون ملے. اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی بڑے, صرف ٹی ٹی پی ایک مسئلہ ہے جو ابھی چونکہ دہشت گردی کی وارداتیں بڑی ہیں تو منظر عام کے اوپر ہے, ادروائز بہت سارے مسائل ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور بارڈر سیکیورٹی سے لے کے ٹریڈ تک کے مسائل ہیں, پھر بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو سینٹرل ایشیا سے اور پاکستان سے متعلق ہیں. تو پاکستان ان صرف ایک ایشو کی وجہ سے تمام چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, اور کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے بات چیت سے ہی ہو. اور دوسری, آپ نے جو بات کی کہ بات چیت ہوئی ہے, دیکھیے ساری جتنی بات چیت ہوئی ہے وہ ابھی تک طالبان کی مرکزی شورا سے نہیں ہوئی, اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہیں وہ حقانیز کے کہنے کے اوپر ہوئے, اور زیادہ تر جو ہے بیک ڈور چینلز کو یوز کیا گیا. جو زیادہ ضرورت ہے وہ فارمل چینلز کو استعمال کرنے کی ہے اور ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے.
عامر, یہ بتائیے کہ ناقدین کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات پاکستان کی افغانستان پالیسی اور سیکیورٹی کی ناقص پالیسیز کا نتیجہ ہے. ایسے میں جب ملک معاشی اور سیاسی بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے, ملک کے سیاسی اور سیکیورٹی اداروں کو طویل المدتی بنیادوں پر کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے, سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا فارملی جو ہے اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ افغانستان کا مسئلہ پاکستان کی سیکیورٹی اور معیشت کے ساتھ بھی, اور پورا ہمارا جو اس وقت جو پورے ریجن کے اندر کنیکٹیویٹی ہے, خاص طور پہ پر چائنا کے ساتھ, سینٹرل ایشیا کے ساتھ, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو وہ سب سے پہلے تو اس کی طرف دیکھنا چاہیے. باقی جو کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ تو پاکستان کے اندر اس وقت اتنی زیادہ پالیسیز موجود ہیں, پالیسی ڈاکومنٹس اگر اگر میں گنواؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہیں کہاں, اور کئی ادارے بیک وقت ہیں. اگر وہ فنکشنل ہو جائیں تو اس کو امپیکٹ کو تو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, لیکن چیلنج اس وقت پاکستان کا اکانومی کا بڑا ہے, اور وہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے, اور افغانستان کا مسئلہ سیکورٹی سے جڑا ہوا ہے, اور یہ تمام مسائل جو ہیں میرا خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن سے ہی آ سکتی ہے, جس کے لیے اس وقت نہ تو اس موجودہ حکومت تیار ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے.
تھینک یو سو مچ عامر رانا آپ کا وقت دینے کے لیے.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا. کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر.
امریکی بحریہ کے غوطہ خور نگرانی کے لیے استعمال ہونے والے چینی غبارے کے ملبے کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں, جسے جنوبی کیرولائنا کے ساحل پر مار گرایا گیا تھا. امریکہ کے سابق اعلی فوجی افسر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ یہ نسبتاً تیزی سے ہوگا تاکہ ماہرین اس کے آلات کا تجزیہ شروع کر سکے. لڑاکا طیاروں نے ہفتے کے روز جہاز کو امریکی علاقائی پانیوں میں گرایا اور ملبہ وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے. امریکہ کا خیال ہے کہ یہ غبارہ امریکہ کی حساس فوجی مقامات کی نگرانی کر رہا تھا. بیجنگ نے امریکی وزارت دفاع کی جانب سے مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو مار گرانے پر تنقید کرتے ہوئے واشنگٹن پر واضح طور پر حد سے زیادہ رد عمل اور بین الاقوامی روایات کی سنگین خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ چین مزید ضروری رد عمل دینے کا حق محفوظ رکھے گا. دوسری جانب پینٹاگن کا کہنا ہے کہ چینی جاسوس غبارے کو ہفتے کو بذریعہ F-22 جیٹ سے داغے گئے میزائل سے مارا گیا تھا, جس سے قبل غبارہ شمالی امریکہ پر کئی روز تک پرواز کرتا رہا, جس کی وجہ سے واشنگٹن ڈی سی اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا, اور اسی کے سبب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعے کو بیجنگ کا ایک غیر معمولی دورہ منسوخ کر دیا تھا. مغربی ممالک کے روس کے خلاف یوکرین کو مالی اور عسکری امداد فراہم کرنے کے پس منظر میں انہیں ایک نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ دشمن قوتیں سمندر کے نیچے گیس پائپ لائنز اور کیبلز جیسے اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے نئی صلاحیتوں پر کام کر رہی ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
گزشتہ برس ستمبر میں روس اور جرمنی کو ملانے والی نارڈ سٹریم پائپ لائنوں کے پھٹنے کے بعد قدرتی گیس کی ایک بڑی مقدار بحیرہ بالٹک میں پھیل گئی. سمندر کے اندر بنائی گئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ پائپ کا کم از کم 50 میٹر ٹکڑا تباہ کر دیا گیا, جبکہ سمندری تہہ میں بڑے بڑے سوراخ دکھائی دے رہے ہیں. سویڈن کے تفتیش کاروں کو وہاں دھماکہ خیز مواد کے آثار ملے, اور مغرب کو روس پر تخریب کاری کا شبہ ہے. اس واقعے کے چند روز بعد برطانیہ نے اپنی زیر سمندر دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا.
روس اس طرح کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی اپنی صلاحیت کو چھپاتا نہیں, اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے حال ہی میں اپنی کیبلز اور پائپ لائنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دو بحری جہازوں کو مختص کیا ہے جو خاص طور پر اس کام کی صلاحیت رکھتے ہیں.
پہلا جہاز اس وقت برطانوی بحریہ فراہم کر رہی ہے, جس کا کہنا ہے کہ یہ ایک مرکزی جہاز کے طور پر کام کرے گا, جو زیر آب نگرانی اور زیر سمندر جنگ اور دور دراز اور خود مختار نظاموں کو کنٹرول کرے گا. لاکھوں کلومیٹر زیر سمندر کیبلز اور پائپ لائنز توانائی اور ڈیٹا کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, جن سے عالمی معیشت چلتی ہے.
مغرب کے بہت سے حریف, خصوصاً روس, ان کمزور اہداف کو درست طور پر نشانہ بنانے کے لیے خصوصی آبدوزوں جیسے آلات تیار کر رہے ہیں.
روس نارڈ سٹریم پائپ لائنوں کو سبوتاج کرنے کی تردید کرتا ہے, لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ کریملن مغرب میں زیر سمندر انفراسٹرکچر کو ایک آسان ہدف سمجھتا ہے. دسمبر کے آخر میں روس نے 4 نئے جنگی جہازوں کی رونمائی کی, جن میں جوہری توانائی سے چلنے والی 2 آبدوزیں بھی شامل ہیں.
ان کے پاس انتہائی موزوں ہتھیار اور جدید روبوٹک آلات ہیں.
اس خطرے کے پیش نظر نیٹو اور یورپی یونین نے گزشتہ ماہ اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ ٹاسک فورس تشکیل دی ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے نارتھ سٹریم دھماکے کے بعد اکتوبر میں اتحاد کا موقف پیش کیا.
اتحادیوں کے اہم انفراسٹرکچر کے خلاف کسی بھی دانستہ حملے کا مشترکہ اور پرعزم جواب دیا جائے گا. ہائبرڈ اور سائبر حملے اجتماعی دفاع کے آرٹیکل 5 کو متحرک کر سکتے ہیں.
تجزیہ کار صدارت کوشل کہتے ہیں کہ مغرب کو اپنی عسکری سرگرمیوں کے اصول واضح کرنے کی ضرورت ہے.
What does one actually do?
کوئی اصل میں کیا کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کسی آبدوز کو کسی اہم قومی انفراسٹرکچر کو خراب کرتے دیکھیں جس کے نتیجے میں کوئی فوری جانی نقصان کا خطرہ نہیں, تو اصل میں یہ ایک سوال ہے کہ آپ اس قسم کی کسی سرگرمی سے نمٹنے کے لیے تنظیمی طریقوں کو کیسے تبدیل کرتے ہیں.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بحری افواج کو سمندر کے نیچے عام انفراسٹرکچر کے دفاع کے لیے اپنی صلاحیتوں کو تیزی سے ڈھالنا ہوگا, کیونکہ حریف ہائبرڈ جنگ کے لیے نئی جارحانہ صلاحیتیں تیار کر رہے ہیں. ہینری رجول کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
صدر جو بائیڈن منگل کو اپنا دوسرا سالانہ سٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے. امریکہ میں عام سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا صدر کا خطاب پہلے سال ہی جیسا ہوگا یا اس مرتبہ وہ نئے موضوعات کا احاطہ کریں گے. تجزیہ کار اس کانگریس کے سامنے جو اب مکمل طور پر صدر کے ساتھ نہیں ہے, اس سالانہ خطاب میں ان سے کیا سننے کی توقع رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
صدر جو بائیڈن کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ نئی حلف اٹھانے والی اس کانگریس کے سامنے اپنی ترجیحات پیش کریں. منگل کی رات کی تقریر سے کچھ دن پہلے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کارین جان پیئر خبردار کر چکی ہیں کہ تقریر پر اکثر آخری لمحات تک نظر ثانی کی جاتی ہے, لیکن کچھ موضوعات اس کا حصہ ضرور ہوں گے.
ہم ان کی قیادت میں جو اہم معاشی پیش رفت دیکھ رہے ہیں, ان کا معیشت کی نچلے اور متوسط طبقے سے تعمیر کرنے کا ویژن, گزشتہ 2 سالوں میں کچھ تاریخی آئینی بل جو قانون کی شکل اختیار کر چکے ہیں, جو متوسط طبقے کے لیے بہتر اجرت والی ملازمتیں پیدا کر رہے ہیں, اور ہماری سڑکوں, پلوں اور سرنگوں کو ٹھیک کر کے, روزمرہ کی سامان کی قیمتوں کو کم کر کے لوگوں کے لیے حقیقی نتائج فراہم کر رہے ہیں.
لیکن تاریخ دان جیرمی سوری کہتے ہیں کہ اس طرح کی پالیسی تقریریں سیاست زدہ ہوتی ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے زوم پر بات کی.
The politics matter for policy.
پالیسی کے لیے سیاست اہمیت رکھتی ہے, لہٰذا صدر کے پاس ہر سال یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ایجنڈا طے کرنے اور عوامی بحث کو ایسے طریقوں سے ترتیب دینے کی کوشش کرے جس سے انہیں اور ان کی پارٹی کو فائدہ پہنچے, لیکن امید ہے کہ وہ اپنے پالیسی اہداف کے لیے دباؤ بھی پیدا کریں گے.
جیرمی سوری نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ بائیڈن قوم کی روح کے بارے میں اپنے گزشتہ بیان اور دائیں بازو کی جانب سے ان کے خیال میں جمہوریت کے لیے خطرات کا ذکر بھی اپنے خطاب میں پھر سے شامل کریں گے. یوکرین کی جنگ بھی موضوع ہوگی, جیسا کہ گزشتہ سال کی تقریر میں بھی اس پر بات کی گئی تھی, جب صدر بائیڈن نے یوکرین پر روس کے حملے کو روکنے میں مغرب کی مدد کی ضرورت پر بات کی تھی. صدر بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ اسقاط حمل, گن وائلنس اور پولیس اصلاحات سے متعلق نئے قوانین چاہتی ہے, لیکن انہیں چیلنج کا سامنا ہے. کانگریس کے پاس قوانین منظور کرنے کا اختیار ہے اور اپوزیشن ریپبلکن پارٹی اب 2 ایوانوں میں سے ایک کو کنٹرول کرتی ہے. ہاؤس کے نئے سپیکر کیون مکارتھی سرکاری اخراجات کے بل کے معاملے پر صدر سے اختلاف رکھتے ہیں. ریپبلکن حکومتی اخراجات میں بڑی کٹوتیوں کے خواہاں ہیں.
میرا نقطہ نظر ہمیشہ واضح رہا ہے, ہم جس روش پر چل رہے ہیں اسے برقرار نہیں رکھ سکتے. خود کو توازن کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں رفتار کو بدلنا ہوگا, لیکن ہم وہاں کیسے پہنچیں گے اس پر بات ہوگی.
اور جیرمی سوری کا کہنا ہے کہ لوگ تقریر کے دوران صدر کے پیچھے موجود سپیکر کیون مکارتھی کے رد عمل کو دیکھ رہے ہوں گے.
If he frowns,
یعنی کیا انہوں نے تھیوری چڑھائی, ناراضگی ظاہر کی ہے, تاثر نظر آیا ہے, یا ایسا لگا ہے کہ انہیں صدر کی باتوں سے اتفاق ہے, یا یہ کہ انہیں کسی بات پر بھی اتفاق نہیں. لیکن اگر وہ صدر بائیڈن کی تقریر پر بہت خوش نظر آتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی پارٹی میں انتہائی دائیں بازو کے لوگوں, اپنی پارٹی کے اندر اور ایوان کے اندر چھوٹے گروپ کو الگ کر دیں گے جو ان سے صدر کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں.
منگل کی رات جب صدر بائیڈن بولیں گے تو سیاست, پالیسی, شان و شوکت اور شخصیات کا یہ مرکب پوری طرح سے ظاہر ہوگا. انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے, دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. وی او اے پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ۔ صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔
گزشتہ ہفتے ہوا بازی کی تاریخ میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ نے اپنے مشہور جمبو جیٹ 747 کا آخری جہاز ایک ایئر کارگو کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ان طیاروں نے 1970 میں دنیا بھر کی فضاؤں میں اپنی پروازوں کا آغاز کیا تھا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
بوئنگ کے اعلیٰ عہدیدار صارف اور ملازمین ریاست واشنگٹن میں کمپنی کے ایوریٹ پلانٹ میں بوئنگ 747 کو الوداع کہنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور کمپنی نے کوئن آف دی اسکائز کے نام سے موسوم اپنا آخری جمبو جیٹ ایئر کارگو کمپنی ایٹلس ایئر کے حوالے کیا۔
ہوا بازی کی تاریخ کا یہ صفحہ پلٹتے ہوئے ہم اس کتاب کو ختم نہیں کر رہے، یہ صرف ایک باب ہے۔ ہم 747 کا ایک نیا باب شروع کریں گے۔ اس ہوائی جہاز کے لیے حمایت آنے والی کئی دہائیوں تک موجود رہے گی۔
Understand the science behind flight.
اگر آپ پرواز کی سائنس کو سمجھتے ہو تو بھی جب آپ 747 کو اڑتے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں ایک جادو بھی ہے۔
There's also magic here.
کمپنی کے اہلکاروں کے لیے بوئنگ کو الوداع کہنا بہت مشکل تھا۔ عمر سعید ہارون 747 ماڈل کے آخری طیارے میں کام کر چکے ہیں۔
جذباتی طور پر تو مجھے برا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین ہوائی جہاز ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہ کمپنی کا فیصلہ ہے اس لیے ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔
چوڑی جسامت والا یہ پہلا طیارہ پہلے سے موجود ہوائی جہازوں سے دگنے سائز کا تھا، اور یہ 1969 میں پہلی بار فضا میں بلند ہوا تھا۔ سیاٹل میوزیم آف فلائٹ ڈوسینٹ کے یوجین وزیٹی 747 کے پائلٹ رہ چکے ہیں۔
پین ایم بوئنگ کے پاس آیا، وہ فی نشست فی میل کی لاگت کو کم کرنے کے لیے ایک بڑا ہوائی جہاز چاہتے تھے، تو بوئنگ نے اپنے طور پر 360 سے زیادہ نشستوں کی گنجائش والا ہوائی جہاز 747 بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اس سے ہوائی اڈے پر بھیڑ کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ ایک طیارے میں اتنی بڑی تعداد میں مسافروں کو لے کر جا سکتے ہیں۔
بوئنگ آئندہ 55 سال تک 747 طیارے تیار کرتا رہا، جس نے کئی دہائیوں تک خصوصی خدمات انجام دی، جیسے امریکی صدور کو لے جانا، جیمز بانڈ فلموں میں کام کرنا، خصوصی سامان کی نقل و حمل جیسے ویل شارک اور مٹی کے بنے جنگجوؤں کے مجسمے وغیرہ۔ اس نے امریکی فضائیہ کے کمانڈ پوسٹ کے طور پر کام کیا، اور اپنے سائز اور اپنے چھوٹے پروں کی وجہ سے اسے ناسا کے خلائی شٹل کو لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اکثر سفر کرنے والوں کے لیے اس نے طویل فاصلے کی پروازوں کو زیادہ سستا اور آرام دہ بنا دیا۔
میں سیریل نمبر 1 کے اپر ڈیک پر بیٹھا ہوں۔ یہ 9 فروری کو پرواز کرنے والا پہلا 747 تھا۔ 70 کی دہائی میں انتہائی پرتعیش ہونے کی نشانی تھا۔
وزیٹی کہتے ہیں کہ 747 کا ڈیزائن بے مثال ہے۔
اس میں 4 انجنوں کی گنجائش موجود ہے، جس کے باعث اگر اس کا 1 یا 2 یا 3 انجن بھی کام کرنا چھوڑ دے تو یہ صرف 1 انجن پر ہی پرواز کر سکتا ہے۔
سینکڑوں 747 طیارے ابھی بھی سروس میں ہیں، جن میں سے بیشتر مال برداری کے کام آ رہے ہیں۔ بوئنگ کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی کی طیارہ سازی کی طویل تاریخ آج بھی مسلسل جدت کو تحریک دے رہی ہے۔ نتاشا موزگواوا کے ساتھ سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ۔
ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 1200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں۔ یہ اس وقت ہماری ویب سائٹ کی سب سے بڑی خبر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ آئیے urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اسی کے ساتھ ایرم عباسی کو دیجیے اجازت۔
شپږم کال د فبروري دریمه نیټه ده. د دېش د حقوق پرون ته په خیر راغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو. زه وحید الافیزی یم.
عرض سلام و وقت بخیر. من فرخنده پیمانی شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او رنیوال ټولن سره د اړیکو ښه کېدو تمه ولري. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبر اعلان ته وویل طالبان دې تر هغه د نړیوال ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر هغه پورې چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاډ ورکړ چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نیټ پرایس دا هم وویل دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبان د کړنو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړو د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې به روښانه کوي.
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړي وي. تاسې باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پریکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
در همین حال توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که در سفر سه روزه‌اش به اسلام آباد در مورد ضرورت ایجاد حکومت همشمول در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. آقای نیکلاسن نوقت روز پنجشنبه دوم فوریه در صفحه توییترش نگاشته است که در این دیدارها همچنان روی وضعیت حقوق بشری و ویژه تاثیرات منفی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بر میلیون ها نفر این کشور صحبت کرده است. آقای نیکلاسن افزوده که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تأثیرات بیشتر بر زنان و کودکان نیازمند در افغانستان خواهد داشت، زیرا به گفته وی آنان نسبت به هر زمان دیگری نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.
درنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي میلمه دی.
آقای جلالي، خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم ولی د افغان میرمنو پر کار او تعلیم بندیز لدین سره تړاو نه لري. دا د پښتنو د کلتور یو برخه ده، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد نصیر احمد فایق د هغه څرګندونې رد کړي دي.
امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو کسانو چې ویل کېږي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي، د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړ لورو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ بللی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
From our perspective,
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر ښځو لګول شوی د دین لاړخ نه دي، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غواړي میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه څرګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع پلمکوي څو د نجونو تعلیم او د مرمنو د کار مخه ونیسي او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریشه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅ کله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفیتس وایي پر ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو لری کول ته به تمه دي.
is the revocation of the edict
موږ له تاسو غواړو تر هغه چې دا فرمانونه لغوه کیږي د خزینه کارکونکو د حضور د خوندي کولو لپاره تاسو څه اقدامات کوي؟
خو لا هم یو شمېر هیوادونه په نه دولتي مؤسسو کې د مرمنو پر کار بندیز لکبله اندېښمن دي.
We must remain united
موږ باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشانه اوسو چې د مرستو رسول د مرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
We have to make clear that the Taliban are responsible.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
ولس میاشتې وشوي چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندل نه دي.
و بیننده عزیز، در این بخش برنامه علی احمد جلالی استاد دانشگاه ملی دفاعی امریکا مهمان برنامه ما هستند که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم و موضوع بحث را آغاز میکنیم.
بله جلالی صاحب، ورستر بلې طالبان نړۍ سره په تقابل کې واقع کیږي. تازه د متحده ایالاتو لخوا په مشان د ویزو محدودیتونه لګیدلې دي. تاسو نظر؟
تشکر کوم. اساسا امریکا او نړیوالو دا هیله درلوده چې طالبان په اقتصادي فضای کې چې د دوحې د موافقتنامې په وخت کې کړې وي او همدارنګه هغه ژمنې به هم ترسره کړي چې د افغانستان له خلکو سره کړې وي. په هغو ژمنو کې یوه خبره دا وه چې د انسایي حکومت به نه جوړوي، ټول په حکومت کې شاملوي او بشري حقوقو رعایت به کوي. او دا هیله ورځ په ورځ دا معلومیږي چې له دغو ژمنو نه پشا کیږي. په نتیجه کې په عین زمان کې بینلي فشارونه هم زیاتېږي ورځ په ورځ. دوه لارې په دې کې موجود لیوي. خو کوشش دا دی چې هغه محدودیتونه چې طالبان په ښځو باندې لګوي له یو خوا فشار پرې راولي چې دوی د خپل روش بدل کړي، خپل پالیسي بدل کړي، له بلې خوا د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره نورې لارې ولټوي چې د هغوی بېتابه پاتې.
بله. خب آقای جلالی، محدودیت های ویزا بر مقامات طالبان چه تاثیرات به نظر شما خواهد داشت؟
این تاثیرات تدریجی است. تاثیرات به همیشه توقف نمیکنه، بلکه تا مدت مسئله رسم شناختن که جهان از رسم شناختن طالبان امتناع میکرد. بعد از او مسئله عمده تهدیدات محدودیت های سر سفر طالبان است. این دوام میکنه. اگر طالبان پالیسی های خود تغییر نبیارند، رای اعتدال پیش نگیرند، شاید روز برسه که امریکا و جهان طالبان را بایستی یک گروه حاکم تروریستی بشناسه. در اون صورت باز هیچ تعامل دیگه با اونا نمیشه و در اون صورت طالبان زیادتر تجدید میشه و بالاخره شاید هم رای پیدا شوه که گروه هایی که به مقابلشون فعالیت میکنن اونا تقویه بکنن. تا حال این گروه ها را کس تقویه نمیکنه. تا حال فکر میکنه که طالبان چانس میتن بر طالبان که رای اعتدال پیش بگیره. اگه این نشوه احتمال ازی وجود داره که در منطقه و در جهان حرکات وجود داره که گروه های ضد طالبان را تقویه بکنن.
جلالی صاحب، د ژمنو د ماتولو مسله تاسو هم یاده کړئ، اشاره مو ته وکړه چې طالبان خپل ژمن ته ژمنې دي، عمل یې نه دی کړی. فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دوه ډلې شته یا فکرونه مختلف دي چې په سم لوري روان نه دي؟
اساسا یوه لویه مسله چې دنیا ورته متوجه ده، مخصوص په امریکا کې، چې طالبان باید دا معلومه کړي دي څوک دي، هویت یې څه شی ده. ای هغه د قندار ملایان د دې هویت یعنی تاییدوي یا رخی، او که هغه کسان چې فکر کوي چې اعتدال رای باید ونیسي. اوس دوی په خپل منځو کې دا اختلافونه لري، مګر د خپل مسلک په خاطر میدان ته نه راباسي. مګر دا صورت شاید راشي چې دا اختلافونه په خپل سبب زیږي شي چې طالبانو د حکومت او قدرت له داخله له ستونزو سره مخامخ شي.
بله، خب اگر اوضاع به همین شکل پیش بره و موقف طالبان هم تغییر نکنه، مخصوصا در مورد رعایت حقوق زنان و موضوع آموزش کار زنان، نظر شما در مورد آینده افغانستان چی است؟
آینده افغانستان بسیار مجهول است، نامعلوم است، با یک سلسله عوامل مختلف چیست مربوط است. عواملش از خود داخل افغانستان شروع میشه و داخل افغانستان روی این تاریخ نشان میده که هر گروه افراطی که میایه در ابتدا تغییرات میاره، در مقابل تغییرات نارضایتی وجود میاره، در نارضایتی ها در نتیجه نارضایتی قدرت های حاکم زیادتر از استبداد کار میگیرن کنترل، چون دیگه وقتی که مردم اونا را نمیخواین، تنها توسط قوا میخواین کنترل بکنن. این کنترل بالاخره باعث یک قیام بزرگ میشه. این تاریخ افغانستان رو نشان داده.
بله جلالی صاحب، یو بل مسئله تاکل شوه چې راتلونکي اونۍ په مسکو کې د مرکزی آسیا هیوادونه چین، پاکستان او هند د افغانستان په مسایلو باندې بحث وکړي. د دغه هیوادونو لپاره لویه اندېښنه څه ده او دا هیوادونه به دا ځل په څه باندې بحث کوي؟
لوی اندېښنه د هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترهګرۍ مرکز ګرځي، ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترهګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان کلونه کلونه دوی سره کار کړی، کلونه کلونه ورسره ارتباط لري، د مشرانو نه یې نیولې تر لاندې صفونو.
مګر اوس نه وایي چې دوی د ترهګرو ډلو سره ارتباط ولري، یا د عملاً دوی وایي چې داعش په وړاندې دوی مبارزه کوي.
د داعش او طالبانو د ایدیالوژي منځ کې فرق نشته، دوی دواړه یو شی دي، منتهی که مبارزه مو کې دوی که ځان بدل نه کی داعش دوی کوم فرق نه لري.
بله، خب نقش کشورهای اسلامی را شما در اینجا چگونه میبینین؟
نقش کشورهای اسلامی و تمام جهان اعتراضات خود روشن گفته بودند که چیزی که اینا میکنن نه نمایندگی از قوم پشتون میکنن، نه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن که یک محمد تمدن بزرگ اسلامی است، و نه از عالم اسلام میکنن. اینا فقط محصول یک تعداد تبلیغات مغشویی افراطی در مدرسه هاست که بالاخره یک نظام مولایی رو به وجود آوردن.
جلالی صاحب، که بل ځواب تاسو نه لاندې واخلو، دا چې نړیوال څه عملی ګامونه کولی شي تر څو طالبانو دغه دریځ کې بدلون راشي؟
عملی ګامونه مخکې ما وویل چې تدریجي دي، په ابتدا کې تجدید کیږي، فشار پیرا ولی سیاسي فشار، اقتصادي فشار، او په عین زمان کې د افغانستان له خلکو سره لاندې رکړي چې خصوصا کومک وشي. که دا اونشی بالاخره شاید یو تروریستی ډلې پایس یو د تروریستی حکومت پایس ورپېژندل شي، په هغه صورت کې څوک سره ارتباط نه لري او په نتیجه کې هغه ډلې چې دوی په خلاف دي هغوی شاید تقویه شي.
ډېره زیاته مننه علي احمد جلیلی صاحب، د امریکا د امن دفاع پوهنتون استاد. تاسو ته بیرته راګرځو تر یوې دمې وروسته.
بله، در همین رابطه نعیم پویش تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع محدودیت های جدید ویزا بر اعضای گروه طالبان نشان میدهد که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که طالبان به تعهدات خود صادق نبوده و نمیتواند بر آنان اعتماد کرد.
این در واقع تصمیم ایالات متحده امریکا نشان میده که غرب حداقل به نتیجه رسیده که طالبان در گفته‌ها و تعهدات و قولایی که میدن صادق نیستن و سر گپ طالبان دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک ترنینگ پوینت است، یک نقطه عطف است که به این نقطه عطف امریکا به نتیجه رسیده که با طالبان بیشتر از این ما نمیتونیم پیش بریم، و در این حال یک پیام بسیار جدی را به تمام جهان و متحدین غربی ایالات متحده امریکا انتقال میده که اونا هم احتمالاً با روش‌های مختلف امی سیاست رو تحریف خواهند کرد، و امو گرایش جدی که برای تعامل با طالبا وجود داشت و بیشتر زیر سوال میره، و مسئله بر اسم شناخته شدن طالبا تقریباً به صورت کامل و برای همیشه از روی میز به او طرف گذاشته خواهد شد. و طالبا امیدواری خود برای از اینکه بتوانند روابط خود با جهان بهبود ببخشند به صورت کامل باید فراموش کنند.
ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می‌کند که در ارتفاع بلند بر فراز شمال شرق آمریکا، شمال غرب آمریکا قرار دارد و به نظر می‌رسد که پایگاه‌های حساس هسته‌ای را نظارت می‌کند. یک مقام بلندپایه دفاعی ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس درخواست جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی آمریکایی در مورد هدف قرار دادن این بالون غور صورت گرفت، اما سپس گفته شد که این کار در زمین شماری از زیادی از افراد را با خطر مواجه خواهد کرد.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم بخنه غوښته وای ما غلطه خبره کړې ده، دا د پاکستان د حکومت نظر نه دی، زه پښتنو ته احترام لرم. اکرم وای د میرمنو و نجونو د زده کړو مخنیوی نه په اسلام کې شته او نه هم د پښتنو د کلتور برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو او فعالانو د توند غبرګونونو سره مخامخ شوې. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزئی، افراسیاب خټک، د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس محسن داور، د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح، د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي ملالا یوسفزئی پلار او د تعلیم د حقوقو مدافع ضیا الدین یوسفزئی او ګڼو نورو د پاکستان د استازي څرګندونې مغرضانه بللې وي. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې موضوع د سپیناوي لپاره منیر اکرم خپل راتلونکي غونډې ته احضار کړی دی.
در همین حال اولین ماه سال 2023 برای پاکستان به مرگبارترین ماه پس از جولای 2018 تبدیل شد، زیرا مهاجمان در ماه جنوری حدود 44 حمله را انجام دادند که در آن 134 نفر کشته و حداقل 254 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس آمار نشر شده توسط نهاد مستقل مطالعات درگیری ها و امنیتی پاکستان مستقر در اسلام آباد، هنوز هم نمونه های از حملات تروریستی و وحشت در این کشور ادامه دارد. پس از آن حملات نیروهای امنیتی با دستگیری حداقل 52 تن از مخالفین عمدتاً از پنجاب و کشتن 40 نفر که بیشتر آنان در خیبر پختونخوا حضور داشتند، بسیاری از حملات آنها را خونسا کردند. با آنکه تعداد واقعات تروریستی در ماه جنوری اندک کاهش یافت، اما تلفات مرتبط با آن به 139% افزایش یافت که اکثر آن مربوط به انفجار یک انتحاری در میان نیروهای پلیس پشاور بود. بر اساس معلومات این نهاد منطقه خیبر پختونخوا بیشترین آسیب را در ماه جنوری داشته است که اکثر آنان کارمندان نیروهای امنیتی بوده است.
په همدې تړاو د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک وایي پاکستان ناسمې پالیسۍ تعقیب کړي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده او نور د دغو ناسمو پالیسیو څخه دفاع کول امکان نه لري.
حکومت غلطی پالیسی تعقیب کړي دی کې شک نشته. مونږ خو ډېر وخت نه دا خبره کوو چې تاسو په افغانستان کې مداخلت کول پریږدي او هلته جنگ ته لمن مه وهئ، ځکه چې دا جنگ اور بیا خوریږي او تاسو ته هم راورسیږي. مګر متاسفانه دی مونږ غوږ نه نیولې. اوس البته دا دی چې پاکستان وزیرانو هم اعتراف کړی دی چې دا پالیسی غلط وي، پارلیمان کې هم خلکو په دې خبرې کړې دي. نو دا ښکاری چې لکس دا غلطي جری افشا کیږي لګیا دي او د دې غلطي پالیسۍ نه دفاع کول اوس ممکن نه دي.
در رابطه با وضعیت امنیتی در پاکستان، جاناتان شرودن رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحقیقات قوای بحری آمریکا میگوید که طالبان پاکستانی با الهام گرفتن از طالبان افغان برای قدرت طلبی در پاکستان دست به خشونت ها میزنند.
به دلایل مشابهی که طالبان دست به خشونت‌ها در افغانستان می‌زدند، طالبان پاکستانی نیز در برابر حکومت پاکستان این کار را می‌کنند. به خاطری که طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را غیر قانونی می‌دانند و به نظر آنان حکومت پاکستان کاملاً اسلامی نیست و پاکستان نمی‌خواهد مشه و اقدامات خود را طبق میل طالبان پاکستانی تغییر دهد. طالبان پاکستانی بارها کوشش کرد که با حکومت پاکستان مذاکره کند، اما این گروه نتوانست از راه مذاکره به اهداف خود برسد. به همین دلیل دوباره به خشونت ها روی آوردند که از 10 الی 15 سال قبل ادامه دارد.
ترنولیدونکو در امریکا در ملی دفاع پوهنتون استاد علی احمد جلالی را سره مل دی او بحث به دوام ورکړو. جلالی صاحب په پیښور کې د ورستۍ برید پړه په تحریک طالبان پاکستان اچول شوی ده، خو ټي ټي پی وایي دوی دا برید نه دی کړی. ستاسو په نظر دا شبریدونه څوک کولی شي؟
تشکر دا بریت چارڅو قید دې سیمه موجوده په دې سیمه کې پاکستان طالبان مخکې حمله کړې دي او دا تاسو ور زیاده چې د اور لمن هر خواته خبريږي زه تاسف کوم چې دومره بې ګناه خلک په پاکستان کې وژل سول یا په افغانستان کې وژل کیږي دا یو شبکه ده افراطیت په دې منطقه کې د څلویتو کلو رئیس راپورته شوې ده او لمنځه نه ده تللې او په افغانستان کې د طالبانو راتګ د طالبانو افراطي چلچلن او د ترګر سره د دې ارتباط په خپل د منطقه نامنه کړی ده او هر څوک فکر کوي چې طالبان دا کار کوي مو به موکو طالبان پاکستاني البته مکه شولر سره ویل یعنی دا د شوید یعنی الهام تی اخستیدی او دا الهام حتی په نور سیمو کې هم دغه د لیدل کی په منځنی اسیا کې لیدل کی په نور ځای کې طالبانو تنه په افغانستان کې نه په نور لړی کې خلکو دا الهام ورکړی د چی افراطیت کېدل شي کامیاب شي.
بله خب برخی از پژوهشگران به این باور هستند که پاکستان در گذشته از جنگ در افغانستان حمایت کرده و به همین دلیل نامنی ها اکنون به داخل پاکستان سرایت کرده. نظر شما در این مورد چیست؟
اشکو سالها پیش ما میداد میزدیم بر پاکستان بر دوستای پاکستانی میگفتیم ما در موارد مختلف که کمک کردن به افراطیت کمکم به تروریست‌ها در افغانستان به خاطر پالیسی های پاکستان بالاخره دامن پاکستان میکشانه این آتش به پاکستان نشر میشه و دا کسی رو باور نمیکند. امروز میبینیم که خود پاکستان ادعا میکنه میگه دیروز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی گپ زده همچنین دوست سابقه سناتور مشاهد حسین همین گپ زده که ما پالیسی هایی را که تعقیب کردیم و افراطیت را تقویه کردیم افغانستان و بالاخره کشتی که بود که خود ما درو میکنیم.
بله در افغانستان او سیمه وضعیت پکتو پا سیمه که در ترهگر و دلشتون سوم را نری تا گواخ پیخواده شی
ترهگری پرزای که چه هم سیمه تا گواخ ده هم نری تا گواخ ده نو ځکه په افغانستان کې تله د طالبانو نه د القاعده او د نورو ترګرو ډلو چې مرکزی آسیا او چین ته ګواښونه پیښوي دغه ټولې هم په سیمه کې دغه مشکلات امنیتي رامنځته کوي او هم کېدای شي دنیا ته کې البته په نږدې راتلونکي کې شاید د دوی تهدید زیاتره منطقوي وي او یو زمینی اروپا کې هم وي مګر په آینده کې دا تهدید کې کنټرول نشي دا جهانی کېږي او نور سیمو ته
طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دی وایي چې دوی جدی مبارزه کوي دوی مثال ورکوي داعش تل په ځینو ولایتونو کې یا په کابل کې د ځینو مرکزونو چې په اصلاح دوی وایي نه حکوي او لمن زوري
درې دلیل دي چې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان ونیسي. اول دلیل دا دی چې په ایدئولوژیکي دوی سره یو دي، دوی نشي کولای شي د هم ایدئولوګو ملګرو سره خیانت وکړي هغو سره کومک کوي. دوهمه دا ده چې کلونه کلو دوی کار کړی یو ځای سره کومکونه یو بل سره کړي ارتباطات شخصي لري اجتماعي لري خیکاوندي لري دا نشي شکشلولی. دریمې داده چې په صفونو کې چې څوک شته په کلو کلو یې ورته ویل دغه ایدئولوژي په مغزو کې ورنیستلې ده چې هر شی چې مډرن یا غیر اسلامي دی دوی نشي کولای د هغو ډلو په ضد فعالیت وکړي. نو ځکه د سوبچی یو دغه یعنی اساسي دغه رانش په افغانستان کې هاول رانش په افغانستان کې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان کې ونیسي.
اگر پاکستان را در نظر نگیریم، کشورهای منطقه و دیگر کشورها غرب را در نظر بگیریم، اگر مبارزه با تروریسم امکان پذیر است، پس کشورهای منطقه چگونه و از چه طریق میتونن که با این پدیده مبارزه بکنن؟
کشورهای منطقه فعلا مثلا در آسیای مرکزی بیشتر در حالت دفاعی است. کوشش نیست که توت دفاع فعال از یک طرف کوشش بکنه که از ارتباط با گروه طالبان یا حکومت طالبان رای را پیدا بکنه که صدمه نمینن از گروه های تروریستی که در افغانستان مستقر هستن. ازبکستانی کار میکنه، قزاقستان، ترکمنستان، چین یا این کار میکنه. ارتباطشان با طالبان ارتباط به این نیست که اونا تایید میکنن، ارتباطشان با اونا این نیست که از طریق این ارتباط خود محفوظ بکنن از صدمه ای که تروریست های داخل افغانستان به اونا میرسن.
بله
دومی که تجدیدش میکنن مسئله تجدید است که فشار میرسن.
ولی پدیده روز به روز گسترش پیدا میکنه و به این شکل که فعلا وجود داره ممکن بیشتر شوه خطراتش. جهان چی اقدامات را میتونه برای آینده برای کشورها در نظر بگیره تا از گسترش بیشتر از این به کشورهای دیگر جلوگیری کرده باشن؟
افراطیت تنگ ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیشه، بلکه با مقابله، با مقابله دیگر تغییر افکار و نظریات باید باید بشه. در شرایط فعلی تقریبا اگر 20 سال پیش فکر بکنیم، یعنی در سطح مقدم مبارزه با تروریسم امریکا قرار داشت، فعلا در خط مقدم مبارزه ممالک منطقه است، آسیای مرکزی است، پاکستان است، ایران است، چین است، روسیه است، اینا در خط مقدم است. اگر اینا یعنی به صورت جدی فعالیت بکنن، فقط صرف برای منافع زودگذر شخصی خود با طالبان ارتباطات یعنی در نظر نگیرن، به صورت یا میتونن که مفید، البته آمریکا و اینا بر منافع خود از دور میتونن از تکنولوژی خود استفاده بکنن، اما در خط مقدم تروریسم فعلا کشورهای منطقه قرار داره.
امدی موضوع تا پکاتو شنون که وای چه پا افغانستان که در پاکستان پا خواخه، یعنی اوز طالبان حاکم شویدی، ولی پا دیورستی میاش که پاکستانی پا وزیان بندی بریدون زیاد شویدی؟
اساسا خود پاکستانی طالبان پل الهام تقریبا 15 سکال شمار سکال مخی دی طالبان دی افغانستان طالبان رو نخسته ده جدوی، البته که 2001 کال که دینا مستو شد ویلی چی طالبان که این موگیم پاکستان که کوله شد، نه پاکستانی طالبان و افغان طالبان دواره دی اصلی اسلامی مدنیت مخالف او خواری چی در طول در جامعه برد اوم پیریت بوزی نوزه که دی افغانستان طالبان سر هم قگه دی دیویش دوی چی پا افغانستان که دا کارو که پاکستان که هم کوله شد در پا افغانستان که طالبان را تک سره پاکستانی طالبان زیادتر زرگو شویدی، زیادتر فعال شویدی او فکر که ایچه خبر طالبان مشروع روی چی پاکستان اسلامی نده وید پاکستان حکومت قوانین اسلامی نده نو خبر طالبان مشروع دا خبر که ای نو پاکستانی بار خلی دی الهام اخلی او خبر فعالیتون پاکستان زیاد کرید.
بله، خوب از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان البته نمایندگان صندوق بین المللی پول یا IMF از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان هستند و گفته میشه که این اداره از پاکستان خواسته که مصارف نظامی خود را کاهش دهه. آیا فکر میکنین که حملات اخیر بر نظامیان پاکستان با شرایط IMF ارتباط داره؟
گمان نمیکنم. اساسا در پاکستان مشکلات اقتصادی زیاد داره، 100 میلیارد دلار قرض داره سو فقط برای پرداخت قرضهای خود باید سالانه 20 میلیارد دلار بپردازه که از توان پاکستان بلند است. پاکستان با کمک های بین‌المللی ضرورت داره، اما در عین زمان پاکستان بقای خوده و ثبات خوده در یک اردوی قوی میبینه.
بله،
در زمانی که یعنی یک اردوی قوی نداشت سیستم استخدام نداشت.
تشکر یک جان، ممنون از حضورتان.
دیر ازیاد من جلال سید. خدمان دوستان، در خبرونه هم تو توشی بود که پای ترسیگی تر بیا خیلی شد.
شب روز خوش داشته باشین.